قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه لرو، د سپورت نړۍ 19 پروګرام او د امنیت او سالم چاپیریال بحث. خو دا شیبه چې د مازدیګر 4:30 دي، اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم د ټاکلي مهالویش سره سم د تلې په 20مه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان تشمن دي او هڅه کوي چې تخنیکي چمتووالی ورته بشپړ کړي. په دې اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن وویل که چیرې بیا هم کومه ستونزه د ځان سبب کیږي له خلکو سره به یې شریکه کړي. په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د 4 ولسوالیو له تصفیې وروسته دا مهال په درقد ولسوالۍ کې نظامي عملیاتو زور اخیستی. د تخار د والي د ویان په معنی دا مهال امنیتي ځواکونو د درقد په ولسوالۍ کې وسلوال طالبان محاصره کړي دي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جګړه کې وسلوالو ته ماتې ورکړې او په دې وروستیو کې د ترهګرو مهم کسان له منځه وړي او ډېرې سیمې یې نیولې دي. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده، د امریکا متحده ایالاتونو ویلي له دې سیمې خپل ټول پوځیان باسي. فرانسې هم ویلي په سیمه کې د خپلو پوځي او ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عربستان ته سفر کوي. دا په تېره یوه لسیزه کې لومړی ځل دی چې پوتین سعودي ته ځي.
زموږ خاګ لا ازادۍ راډیو اوري قدرمنو اوریدونکو، سپورتي خبرونه به په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام د سپورت نړۍ کې واوري. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستي راپور تاسو پام راګرځوم. د کونړ ولایت اوسیدونکي د جګړې لښکېلو خواوو د امن غوښتنه کوي. دوی دا هیله د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال په یوه غونډه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته څرګنده کړه. پرون په دې ولایت کې د وروستیو نامنیو په پیښو کې د ټپیانو او وژل شویو کسانو له کورنیو سره لومړنۍ مرستې وشوې. دې غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري هم ورغلی وو.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کول د مرستو د ویش پر مهال وویل افغان حکومت په جګړو کې زیانمنو شوو کسانو سره د خپل وس سره سمه مرسته کوي.
د یو سل دو لسو کورنیو سره تر یغه جملې نه یې اتاویا زخمیان دي او څلور دېرش شهیدان دي. د شهیدانو سره یو لاک او د زخمیانو سره 50,000 مرسته توزیع شوه. د سربازانو وارثین دي او په عین زمان کې هغه شهیدان چې په ملکي برخه کې تلفات لیدلې دي.
هغه وایي حکومت کوښښ کوي چې جګړه په سوله بدله کړي او خلکو ته د آرام ژوند کولو زمینه برابره کړي. ټپیان او د وژل شوو کسانو وارثین د حکومت په مرستو خوښ دي، خو له حکومت او وسلوالو مخالفینو د اوربند او سولې غوښتنه کوي څو د دوی په څیر نورو خلکو ته زیان ونه رسیږي. حکیم الله او زربیبي وایي
زما ورورو ګل اعظم په نامه او د مخالفین د خو غالبا د ایشانو او هغه چې د غرور مترمنځ چې هغه شهید شو په دغه میان کې او دغه رنګ ورسره چې تقریبا ولس اتلس کسان د مدرسې طالبانو نو په دغه باندې چې هغه میان را فاسید هغه چې زخمیان او ټپیان شو
طالبانو د خانه زم زخمی شو او رونو زخمی شو او سره غړي نو سره پیسو کوم کو خوشاله یم چې طالبان نه لرم دولت نه لرم چې سوله په پاکستان کې راشي.
خلک وایي که څه هم چې په کونړ کې د تیرو کلونو په پرتله د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تر ډیره سړه شوي او تلفات هم کم شوي، خو وخت نا وخت وسلوال مخالفین په یو شمیر نظامی مرکزونو د هوانونو حملې کوي او همداراز پاکستاني پوځ د کونړ په سرحدي سیمو د توپونو ګولې راوروي چې په نتیجه کې ولسي وګړو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. پولیو یا ماشومانو کې د ګوزن ناروغي څومره خطرناکه ده؟
دغه میکروب د وینی د دوران د لارې نه مرکزی عصبی سیستم ته ورسیږي، او کله چې مرکزی عصبی سیستم ته ورسیږي دغه اعصاب بیا د خپل حملې لاندې نیسي او ماشوم بیا په دایمي ډول سره په ګوزان یا فلج باندې اخته کیږي.
ولی یو شمیر کورنۍ خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي.
دغه څه دروازو شاته راځي، ډیری خلک نه چوي وای منګ نه چوي چې دا نقص لري چې دغه څه خبرې کوي، اما څو زیلی موته چې پولیو اتمی ده.
نن په همدې اکل خبرې کوو په پایل کې د پولیو یا ګوزان پاړه له خلکو پوښتو. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو، له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو دوستانو، د عامه روغتیا د وزارت مسؤل کسان وایي چې په افغانستان کې د پولیو زیاتره پیښې په هغو سیمو کې رامنځته شوي دي چې دولت د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي، نو ځکه زیات شمېر ماشومان په لرو پرتو سیمو کې د ناامنیو له امله د ګوزان ضد څاڅکو څخه بې برخې دي. ګوزان یا پولیو داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري. کوم ماشوم چې ورباندې اخته کیږي مري یا هم له تلپاتې معلولیت سره مخ کیږي. په پیل کې په همدې اکله د دوو تنو خبرې اورو.
نوم مې روشن د کابل اوسیدیم کیم. دغه څه دروازو شاته راځي، ډیری خلک ناچوي. کلی کې فقط څلور نفره دي، څلور واره د پخونه فلج دي، پخې نازک نازک دي وچ، اما پاس د وجود نه خدي سره او یو بل خو بیخي، اما دو کې ټول مکمل اندسي وچ دي، د یوې بیخي یو پخې اندسي وچ ده، بل پخې سم ده. نو دغه څه هر شفاخانه ته وړي، ډاکټران ته وړي، وایي دا پولیوم تطبیق کړای نه ده.
زمانم علی حبیب ده ته څه څنګه پیګو خدای علاج نه لري، چوک چې پولیسو به علاج نه لري. او دا یو انسان چې د وجود یو غړی مثلا فلچی، دا ډیر نه امید لري، ډیر مشکلات دي. خو زما هیله د ټولو میند نه دا ده چې خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکی همیشه هر میاشت ورسوي. زما ایوان ګور میکي ایوای نه کوي، هغه په لاسو لسم پاسم ده، مګر هم خپل بچو ته واکسین نه کوي. هر څومره چې وزر مې ورته وکړو چې ماشوم ته واکسین وکړه، هغه وایي داسې وایي چې زه واکسین د کوڅې په خولې کې حقیقت نه کوم، ځکه نه کوم دا چې په کوڅو کې دا راځي واکسین نه کوي. وایي دا د کوم ځای نه معلوم چې دا د کوم طرف نه راځي، دا دولتي کسان دي یا غیر دولتي دي. بیا په ډیر ویلو ویلو بالاخره دا مې مجبوره کړه، مالته د خیر ماشوم د کوڅې شاته مه واکسینوه، همیشه په ډیر معتبر کلینیک کې ویسه واکسین کړه. دا پولیو ټول واکسینونه کور کې څنور ماشومان وی زیاتره زه خپل وړم پولیو ته، پولیو ته خلک ته تمام خدای نه کړی چې ماشوم فلج نشي، چې فلج شنو به فلج ماشوم ته خو به ځوان ته پکړه دی، هغه ټول ځوان برباد شو.
په هانیار عبد الله کومول چې په دینی برخه کې زده کړې کړی وای چې د اسلام دین ټولو هغه درملنو او وقایې ته امر کړی چې د انسان ژوند له ګواښ سره مخ کولای شي. نوموړی په ماشومانو کې د ګوزان ناروغۍ په باب یو کیسه هم کوي.
ټول هغه طبي او ساينسي تحقیقات چې د انسانانو د ګټې پر اړه، د انساني ژوند د پرمختګ او د انساني ژوند د پاره رامسته کیږي، سالمي روزنې د پاره، دا ثابته شوې ده چې خدي دا د انساني ژوند او د انسانانو د ښېګڼې د پاره دي. په خپل مليدلې په کابل پوهنتون کې ماسلوم او زمونږ یو نږدې کلیوال د همدغې پیښې ښکار شو، او تر اوسه پورې یا بیچاره هماغه تکلیف دی او همدغه دی خپله کار نه کوي. هغه درسونه یې ویل دغم شو، خو د خپل ژوند نه زوریږي. پولیو ډېری پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي، ما په خپله لیدلې دي. دا یو ناعلاجه مرض دی، بیا او تر ژوند تر اخره پورې د انسانانو ژوند یو قسم ته د بل په اوږو باندې سپوري. د پولیو ضرر ډېر زیات دی.
روغتیایی کارکونکي وایي چې د ماشومانو د ګوزان ناروغۍ لپاره تر اوسه کوم درمل نه دی جوړ شوی، خو د واکسین دوه څاڅکي کولای شي چې ماشوم له تلپاتې معلولیت څخه وژغوري. د عامه روغتیا په وزارت کې د وقایي طب د عامه پوهاوي مسؤول ګل خان ایوب سره مو د پولیو پر ضد د وروستي کمپاین په اړه مرکه کړي. نوموړی په پیل کې په خپله د پولیو په اړه وایي.
پولیو داسې یو ناروغي ده چې د یو کوچنی وایرس له کبله دا منځ ته راځي، او دا په هغه ماشومانو کې چې په پولیو باندې اخته وي، هغه ماشومانو د لاسونو او یا هغه غذا او خواړه یا اوبه چې په دغه وایرس باندې دي دغه اخته ماشوم له کبله ککړ شوی وي، نو د دغه لارو نه نور روغ ماشومانو ته سرایت کوي، او نور روغ ماشومان هم د دې ناروغۍ د خطر سره مخامخ کولای شي. دا ناروغي په لومړي سر کې داسې اراز او نخې د ځان سره لري لکه دغه عادي ناروغي چې دی، لکه زمونږ ماشومان زیاتره د ریزش یا زکام باندې اخته کیږي، یا د ستوني درد ورته پیدا کیږي، یا هم د خېټې درد ورته پیدا کیږي. نو د دې ناروغي لومړنۍ نخې نښانې هم په همدې شکل باندې دي، خو په لږه فیصدۍ کې بیا داسې کیدلی شي چې دغه میکروب د وینې د دوران د لارې نه مرکزی عصبی سیستم ته ورسیږي، او کله چې مرکزی عصبی سیستم ته ورسی دا اعصاب بیا د خپل حمله لاندې نشي، او ماشوم بیا په دایمي ډول سره په ګوزان یا فلج باندې اخته کیږي. چې دغه ماشوم کله چې په دغه فلج باندې اخته شو، نو دا بیا هیڅ ډول درملنه نه لري.
اقدارات وایي چې د پولیو د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې کوم کارونه شوي دي؟
البته د پولیو په برخه کې خو مونږ ډیر څه کړی دي. په دې لاره کې درته ویلی شم چې زمونږ نږدې 3000 روغتیایي مرکزونه دي چې هغه په ورځنی ډول 10 نور واکسینونه هم د پولیو تر څنګ شته دي، چې په دغه 3000 مرکزونو کې په وړیا ډول سره ټول ماشومانو ته چې عمر یې د 2 کالونه کم وي هغوی ته دا واکسین تطبیقیږي، چې په هغې کې د پولیو واکسین هم دی. د دې تر څنګ مونږ په دغه روان کال کې 2 د پولیو کمپاینونه ترسره کړل. یو بل کمپاین مونږ په پلان کې لرو. پوس مهال زمونږ 98% کې هیواد د پولیو لشتون نه پاک شوی دی. یوازې د هیواد په ډیره محدوده جغرافیه کې دغه د پولیو پیښې شته دی، چې هغه هم د هیواد سویلي حوزه ده. د کندهار په حوزه کې مونږ له بده مرغه چې 15 مثبتې پیښې په هغه حوزه کې لرو، چې د هغې له ډلې نه 8 مثبتې پیښې د اروزګان په ولایت، 2 د کندهار، او 15 نورې بیا د هلمند ولایت نه راپور شوي دي. او د دې پر څنګ یوه مثبته پیښه د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ نه.
دا کمپاین چې تاسو یاد کړ د افغانستان په کومو سیمو کې ترسره کیږي؟
دا کمپاین د تلې د میاشتې په 28 نیټه په 1 ولایتونو کې، چې بیا د هغې نه هم هغه ولسوالۍ چې زیات د خطر سره مخ دي، د هیواد سویلي ټول ولایتونه د فراه ولایت په شمول په دې کمپاین کې شامل دي. همداسې د ختیځ ولایتونه چې هغلته د پاکستان سره ګډه پوله لري، او تاسو هم پوهیږئ چې سږ کال پاکستان کې هم د پولیو مثبتې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي، خصوصا د خیبر پختونخوا په حوزه کې. په دغه حساب باندې زمونږ ته هم ډېر خطر متوجه دی. نو دغه ولایتونه چې په پوله باندې د پاکستان سره پراته دي، په دغه ټولو ولایتونو کې مونږ دغه د پولیو واکسین تطبیقوو. کابل زمونږ دپاره ډېر زیات خطرناک ځکه دی چې دلته یو خدا دی چې دلته نفوس ډېر زیات دی، او د بلې خوا نه ټولې لارې چې دي کابل ته لکه غځېدلي دي، او ټولو خلکو تګ راتګ په همدغه کابل د لارې نه کیږي. نو کابل هم زمونږ دپاره یو ډېر د خطر نه ډک ولایت دی. نو کابل هم په دې کمپاین کې شامل دی، او نور هغه ولایتونه یا ولسوالۍ چې زیات د خطر سره مخ دي په هغې کې شامل دي، چې شمېر یې 340 ولسوالۍ ته رسیږي، او 8.3 میلیونه ماشومان چې عمر یې د 15 کالونه کم دي، په دې کمپاین کې مونږ پلان کړی دي چې د پوښښ لاندې راولو.
کیدای شي راته ووایي چې کورنۍ په دې برخه کې څه وکړي؟
زمونږ خو هیله د ټولو هیوادوال نه په تیره د میندو پلرونو نه، او بیا په تیره په هغه ولایتونو کې چې هلته مخالفین د واکسین د کور په کور تطبیق اجازه نه ورکوي، او هغوی په دې باندې تاکید کوي چې دا د کور په کور واکسین په ځای باندې تاسو ماشومان باید په روغتیایي مرکزونو کې واکسین کوي. نو د هیوادوالو نه او په تیره بیا د میندو پلرونو نه زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه د پولیو ناروغي هیڅ درملنه نه لري، او مخنیوی د 200 کو واکسین په واسطه باندې پډیر په اسانۍ سره کېدلې شي. نو د دوی نم هیله دا ده چې خپل ماشومان که چیرته زمونږ روغتیایي کارکوونکي اجازه ونه لري چې دوی کورونه ته لاړ شي، نو دوی د خیر لږ تکلیف وباسي او دغه نږدې روغتیایي مرکزونه چې دوی په سیمو کې شته دي هلته دې خپل ماشومان راولي او دا 200 واکسین دې ورته تطبیق کړي تر څو د تلپاتې معلولونکي ناروغۍ نه وژغورل شي او په راتلونکي کې د ټولنې د جوړولو یوه برخه وګرځي او زمونږ هیواد هم لکه د نړۍ نورو هیوادونو په څیر د پولیو له شتون نه پاک شي.
قدرمن دوستانو، دا وعده ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله ممال او ملګری.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
لوبو لمیدانا
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د ورزش درنو مینوالو ستړي مشي، په دې لچې روغ او جوړ بیاست. د لوبو لمیدانه ورزشي خبرونه ته مو زه محمد واصل وصال هر کله کوم. د دې ونې په خبرونه کې د ورزشي خبرونو تر څنګه وري چې د تکواندو په برخه کې د اولمپیکی مډال لرونکو افغان لوبغاړي نثار احمد عبدالرحیمزي ولې له ورزش سره مخه وکړه.
ښکار چې د خپل ورزش نه خدای پاماني کوي یا د خپل دغه لوبه نه خدای پاماني کوي هغه سره ډیر شوقي د زړه نه زه وایم یو ورزشکار ته باید نظر په مډال باندې ارزش قایل شي هر څوک او امتیاز ورکړل شي.
دا شان د شپږیزې لیک سیالیو کې د یو ډول غږونکي په زړه پورې خبرې هم اورېدل شي.
دا ډول د سل لپاره وغږو
دا بس هلدا بال وشو دله خاطر مې وغږو چې پاس مینوال دی غاګرا پسې کوي چې وغږو دله خاطر دای مینوال له خاطر او
هله دا لازدی رادیو سره اوس یو خبرونه سره تر پایه ووري. د خبرونې په پیل کې ورزشي خبرونه لرو چې امید زهیر مل وړاندې کوي.
د کابل بازانو میساینا کتلانو او سپین غرز مریانو کرکټ لوبډلو د شپږیزې لیګ سیالیو پلی آف پړاو ته لاره پیدا کړه. په شپږیزې لیګ سیالیو کې لوبیدونکو شپږو لوبډلو 15 لوبې درلودې چې څلور مخکښ لوبډلې به د پلی آف پړاو په سیالیو کې ولوبېږي. په پلی آف سیالیو کې بیا د سر دوه لوبډلې د یو بل پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي چې ګټونکي لوبډلې پای لوبې ته وځي او بایلونکي لوبډلې د درېیمې او څلورمې لوبډلې ترمنځ سیالۍ ګټونکي لوبډلې سره بیا لوبه کوي او د دې دواړو لوبډلو ترمنځ د سیالۍ ګټونکي ټیم پای لوبې ته وځي. د میساینا کتلانو لوبډله چې په لومړي پړاو کې خپلې څلور لوبې ګټلې او یوې بایللې د لومړۍ لوبډلې په توګه پلی آف پړاو ته تللې ده. دا شان د کابل بازانو لوبډلې بیا د درې بریاو او دوه ماتو سره، د دویمې لوبډلې او سپینغر لوبډلې بیا د درې ماتو او دوه بریاو سره د درېیمې لوبډلې په توګه پلی آف پړاو سیالیو ته لاره ومونده. د بندي امیر خمارانو او بوساتونکو لوبډلو ترمنځ د لوبې ګټونکو لوبډله به د څلورمې لوبډلې په توګه پلی آف پړاو ته ووځي. د افغانستان د وشو ملي لوبډله د چهارشنبې پورس چین ته ځي. د وشو فیډریشن وایي دا نهه کسیزه لوبډله به د وشو نړیوالو سیالیو کې چې تمه ده په چین کې پیل شي ګډون وکړي. د دې فیډریشن رئیس سید رحمان یورش ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډلې د سیالیو کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. وایي موږ د دې سیالیو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او له تیر یو کال راهیسې مو ورته تمرینونه کوي. خغلی یورش وایي دا سیالۍ به د رواني اکتوبر میاشتې په 14 نیټه د 122 هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ په چین کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 24 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان د وشو فیډریشن د معلوماتو له مخې د وشو نړیوالې سیالۍ په دوو کلونو کې یو ځل په آسیایي یا هم اروپایي هیوادونو کې کیږي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د اکتوبر په 14 د عمان پر وړاندې لوبه په 3 ګولونو وبایلله. دا لوبه د کابل په وخت مازدیګر په 5 بجو د عمان په سلطان قابوس لوبغالي کې وشوه. افغانستان غواړي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2022 میلادي کال کې کیږي او تر هغه یو کال وروسته د اسیا د فوټبال کپ سیالیو ته لاره پیدا کړي. افغانستان د غوروي پړاو په دې سیالیو کې له قطر هم ماته خوړلې خو له بنگلاديش یو مسابقه ګټلې ده.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.5 صفو د هیواد په ټولو لوی خرونو کې اوریدل شي. نثار احمد عبدالرحیم زید افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې هغه تکړه او نوموته لوبغاړی دی چې د ځوانانو په اولمپیکي سیالیو کې افغانستان د لومړي ځل لپاره د میډال خاوند کړ. هغه په آسیایي او یو شمېر نورو سیالیو کې هم د افغانستان نوم ځلولی او څو میډالونه یې هیواد ته راوړي. خو د دولت او په ځانګړې توګه د بدني روزنې ریاست نه پاملرنې هغه په دې وروستیو کې اړ کړ چې له ورزش سره مخخه وکړي. عبدالرحیم زی وایي په ډیرو سختو اقتصادي شرایطو کې د تکواندو لوبې ته دوام ورکړ او تر اولمپیکي سیالیو یې ځان ورسوه، خو د دولت نه پاملرنې اوس هغه له ورزشه زړه توری کړی دی. نورې خبرې به په دغه مرکه کې چې دغه په خبرو پیلېږي واورو.
دغه څه لاسته راوړنې چې ما درلودلې، ګورې زه درې ډېر غټ مډالونه لرم، یو آسیا، بل د کوریانه مډال لرم او د اولمپیک نه. ګورې ما نقره مډال د آسیا مسابقو نه، خو که د اولمپیک مډال برونز ده چې د نقره سره مقایسه کړو، دا برونز په دې باندې جګ ده چې د اولمپیک سطح ډېره جګه ده نسبت د آسیایي مسابقو او د جهاني مسابقو نه. ګورې هر مډال ځان ته ارزش لري او سطح د مسابقو فرق لري. درې مډال اولمپیکي موږ په افغانستان کې لرو، دو مډال روحلانی کې اخیستی او یو مډال ما په ځوانانو کې اخیستی د اولمپیک ځوانانو په سیالۍ کې. ګورې د آسیایي مډال ته خو دا څه ډېر خلاص تاسو زه ووایم، دا څه دسته راوړنه او لاسته راوړنې چې ما درلودلې په دغه روما وخت کې، په دې درې نیم کالو کې د دولت او د ریاست تربیت بدنی د خوانه هېڅ کوم عکس العمل نه ده ښودل سوی.
تا غبرګون څه و بیا چې دوی تا ته لازمه پاملرنه ونه کړه، تا ته اوس کومه لاره نیولې ده؟
ګورئ دغه څه لاسته راوړنې چې ما درلودلې په دې دغرمو وخت کې ما د خپل غږ نه پورته کړی، خو دغه سې اولمپیکي مډال ما چې د اولمپیک ځوانانو اولمپیک جهاني مسابقو نه ما ترلاسه کړ، دا برونز مډال، د دغه د خاطر د نورو ورزشکارانو د خاطر ما غږ پورته کړ. ولې چې دې مسابقو نه ګورئ اولمپیکي مسابقو نه چې ورزشکار په هند کې ډوره ډېر لنډ مثال درکوي، مل هند ډېر لرې نه ده له موږ تاسو نه، هند او پاکستان ګورو، یو قهرمان یو اتل چې د آسیایي مسابقو نه یو مډال راوړي، د هغه ټول ژوند د دولت له خوا نه تضمینېږي، هغوی ته معاش ورکول کېږي، تر اخره پورې د دوی ژوند تضمین د دولت له خوا نه. یو ورزشکار په افغانستان کې داسې بدبختي کې قرار لري، داسې یو سخت شرایط کې قرار لري چې ورزشکار هم باید کار وکړي، هم باید فامیل وچلی، هم باید راشي د خپل ورزش وکړي. یو ورزشکار څنګه دوه ټایمه تمرین هم وکړي، باید درس هم وایي، باید کار هم وکړي. په افغانستان کې باید بختانه دا رقم نه ده، ورزشکار څنګه اتلولیم افغانستان ته راوړي، هغوی ته هیڅ پاملرنه نه کېږي. خو زه اولمپیکي مډال چې ما راوړ په دغه 2013 کال کې، یو کال تر پوره شول، ما یو کال دا مډال په ارګ ریاست جمهوري کې، اوس ارګ ریاست جمهوري نه رئیس برته ریاست تربیت بدنی ته دا مډال غوښتی، او دا مډال ما بې سرنوشته پروت.
تر کومه حده پورې به دغه ستا مبارزه دوام ولري او بالاخره غواړي باید څه وشي؟
ګوره یو ورزشکار چې د خپل د ورزش نه خدای پاماني کوي، یا د خپل د هغه لوبې نه خدای پاماني کوي، هغې سره ډېر شوق وي د زړه نه، نه د دې دپاره چې نه د مادیاتو د خاطر، نه د بل د خاطر، خو د خپل د وطن او د خپل د خلکو د خاطر، د خپل د بیرغ اوچتول د خاطر، د نورو هیوادو تر مخې دوی زحمت باسي او زیار باسي چې او ښه لاسته راوړنه د افغانستان د خاطر ولري. ګورې د موږ افغانستان ډېر فقیر او ډېر بیچاره مملکت ده، خو موږ د کاناډا، امریکا، چین، کوریا په مخامخ باندې درېږو، هغوی سره مبارزه کوو. دا ګوره آسانه کار نه دی ورزش کارته، دا خدای پاماني ما چې ورزش نه وکړه دې خاطر نه ده چې د خپل شخصي منافعو د خاطره. زه وایم یو ورزشکار ده باید نظر په مډال باندې ارزش قایل شي، هر څوک او امتیاز ورکړل شي. دایمي معاش ته آسیایي یو څوک چې آسیایي مډال راوړي، یا جهاني مډال راوړي، یا اولمپیکي مډال راوړي. ګورې د اولمپیکي ما مخکې مې یادونه وکړه، اولمپیک مډال نه پورته مډال موږ په افغانستان کې نه لرو، درې مډال لرو، اولمپیک، آسیایي او جهاني. دغه درې مډالونه ګورې دوی ته باید هر یوی ته باید ځانګړی معاش ټاکل شي. آسیایي مسابقو د خاطر هر څوک چې اتلولي راوړي دوی ته علایده، جهاني ته علایده، اولمپیک سیالیو ته علایده.
روحلا نکپا چې مډالونه راوړل، حکومت هغه ته ډېره ښه پاملرنه وکړه، موټر، کور، معاش، امکانات هر څه هغه ته ورکړل شوي دي، تا ته ولې نه درکول کېږي؟
ګورې وصال صاحب، زه تاسو ته یوه خبره یادونه وکړم چې په هغه وخت کې موږ مخکینی رئیس اولمپیک اکبر صاحب، اوس د نورو حکومتونو لکه کرزای صاحب حکومت چې و هغه ولسمشر د افغانستان، په هغه وخت کې موږ سم امکانات نه درلودل. یعنی که ووایم که روحلا نکپا ډېر په لږ امکاناتو باندې، دغه اوس په دې ساته کې چې موږ امکانات لرو هغه نه درلودل، خو په هغه وخت کې د موږ رئیس د ریاست تربیت بدنی او د اولمپیک که هر سنگول که هر رقم واغه تورونه چې په دوی باندې ولګول شل دغلا که هر کغله ول هر سو کول ورزشکار ته خدمت کوا یا ورزشکار چې په مړال راوړ غوی په تجارتونه باندې په نور د راز دولت کې څوک قرار لري په دوی باندې و نازول خو اوس په افغانستان کې سید رحیمی صاحب ډیر ښه سړی ده خو زه په یوې شي باندې ما ډیر زړه درد کوي چې ورزشکار ته ولې نظر په مډال باندې راسره راوړنې باندې توجه نه کیږي او ولې هغوی ولسمشر ته اوس یو ورزشکار دوی ځي یو قهرمان د آسیا ولسمشر ته معرفي کیږي او یو کال یو المپیکي قهرمان مډال پارک کې پاتې کیږي او نه معرفي کیږي
یعنی ته وایې چې د المپیک او د تربیت بدني رئیس ستا په برخه کې غفلت کړی دی او لا یې هم کوي
بلې هو په دغه برخه کې اجمل غنی مشاور ده دی منګه د ورزش د ولسمشر مشاور ده او رئیس ریاست تربیت بدنی ډیر لوی غفلت کړی او ډیر لوی جفا دوی کړی ده زه هر د ریاست جمهوری او ولسمشر نه معلوماتوم په دې خبره کې ولې چې هغوی یادونه وکړه چې منګه په دغه ولې چې ما خدای په منیل ورزش نه وکړه هغوی په دغه د رسانولو تاریخ نه په جریان کې شول او په رسانی کې ویلي اوس خنګوی د ولسمشر صدیق صدیقي چې منګل دی مسلې نه یې په جریان کې نیو نه منګه نه یو خبر خو رئیس صاحب ما ته په دغه یو کال کې په دې لاس میاشت کې زه ورتلم رئیس صاحب چې مې نږدې نه خبرې کولې دې ما ته ویل چې زه د تا په دغه مسلې کې او په دغه مډال خاطر پارک سره په جیټان کې ما او ماته به ویل چې رئیس صاحب جمهور وخت نه لري
دا هم مینوالو ته وایي چې د افغانستان دغه تل چې اولمپیکی مډال راوړ افغانستان ته اقتصادي وضعیت او اقتصادي حالت څنګه ده
ګورې زه یو دی ژوند درم هیڅ ورزشکار په افغانستان کې غوښتا سو ام پولیس زو ورزشکاران په ماینس کې ومه ته دی دا ټول ورزشکاران سره روزانه په دې درې نیم کال کې چې په ریاست تربیت بدني کې مخامخه کېدلم هیڅ ورزشکار معمولا لیدل چې دوی یا د جنرال دوی یا د رئیس دوی دغه ټول ورزشکاران چې د غریب کورنۍ نه دي یعنی د څه درته ما چې د څه کورنۍ نه دي چې د اقتصاد نه ټول خراب دي زم یو دی ځوان لرم دی ما که زه شخصي ځوان دلار شم د ما پلارم سپینګیره ده اوس د ما غټ د کور سرپرست د کور زه وځم ما ورور دغه خو بیرون تللی نشته نو دا ټول مسؤلیت په ما باندې د پلارم نشي کولی چې تر اخره پورې موږ ته هغه وکولی چې تر یو زمانه او مدته پورې بلته هغه نه بیا نور نه کیږي او عادي ژوند لرم داسې خاص ماشم نه لرم نه کوم وظیفه لرم کوم بل چیرته بغیر د ورزش نه خو ما همدغه ورزش ته مخه کړی او هیله مې د دولت نه دا وه چې زه اتلولي راوړم افغانستان ته افتخار راوړم ویاړ راوړم خو دولت ته خوانه به حداقل ماته به ما شکل کیږي چې زه وکړم د ځان مصرف او فامیل ته مې کومک کوم له دې طریقې
غلام حسن هغه ځوان دی چې په شپږیزې لیګ سیالیو کې ډول غږوي او مینوال په شور او ګډه راولي هغه له هرې څلوریزې شپږیزې او د لوبغاړو سوځېدو په وخت کې په ځانګړي انداز سره ډول غږوي راځئ نورې خبرې او کیسې له هغه څخه په دغه لنډه مرکه کې واورو
شپگیز یا سلوریز یا شپگیز اولگی کی نو مونگا د شپگیز په مطابق یا د سلوریز په مطابق دا ډول غغو نو د پاس مینوال دی نو هغه په شور آیا جان باندې راشي شورش کی د لاسونو پړکارې نو مونږ زړه ور سره په شورش شي لا دا ډول غغو
د هر شاټ لپاره زنګړې ډول غغې کټولو ته یو رقم
د هر شاټ لپاره زنګړې ډول غغو لکه د شپگیز لپاره سلوریز لپاره اوټ لپاره دغه لپاره
یعنی هر یو ځنګړ ډول لري نو تا پکې تجربه ترلاسه کړې
بس نو دا مسلک مې د باید تجربه نورم ترلاسه کو چې دلته موږ مینوال دي باید نورم موږ تشویق کی او د غوی لپاره موږ په خدمت کیو
پس ډول شاٹ یا وکټ باندې تا ته ډول وهل خوندر کی
ولا نو چې زیاتر کلین بولټ شي یا کیچ شي نو آر یو چې زیاتر د کوم یو طرفدار یو د غل لپاره ډیر خوشاله یو
مینوالم در پسې چې کی وی ډول ډیر غغوته لند غغه ولی
ولا نو خدا د سې حساب د کانال ته چې وکټ یا د بال وخت نو په دې خاطر موږ هغه نه کو ډول نه غو چې وکټ کې مایکونه یا بیٹ کې مایکي هغه هغه امپیران نشي کوله چې بیا ووري دې غږ ور سره مکس کیږي د ل خاطر موږ ته اجازه نشته لاندې غږو
نو تب یو ډول مینوالو ته غږه
په دواړه سر غول نه
موسیقی
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. که دا خپرونه مو نوی اورېدلې او یا غواړئ چې بیا ځلې واورئ، نو تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com واورئ. تر بیا او بلې خپرونې د الله پامان.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.